سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زره سفي ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان په ګډون لټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماتی میلر پرون په واشنگتن کې په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان په کلکه هڅه وو هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. یو امریکایي چارواکي د سیشمې پر زویلی واشنگتن څخه کوي له پاکستان څخه امریکا ته 25,000 افغان کډوالو لیږدوي. یو شمیر پاکستانی چارواکو د خپل نمونو له څرګندولو د ډاډې ترڅنګ د دې خبرې پخلی کړی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړ ترلاسه کړی خو دغه لیست نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسید. ویل کېږي پاکستان کې له 1,900,000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. چلدې جملې څه باندې 1,900,000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستي. په پاکستان کې ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له دغه هیواده په زور د افغان کډوالو د ایستلو خلاف سترې محکمې ته اعتراض وړاندې کړی دی. دا اعتراض د نومبر په لومړۍ د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ فرحات الله بابر د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ او یو شمېر نورو کسانو ثبت کړی. محسن داوړ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي په اعتراض کې د سرپرست حکومت لخوا د افغان کډوالو ایستلو پریکړه چیلنج کړې ده. ډان روز پاڼه لیکي دغه درخواست چې له هم سره محکمې د اورېدنې لپاره نه دی منظور کړی پکې ویل شوي چې د حکومت له یادې پریکړې سره د هغو لکونو افغانانو اساسي حقونو خلاف ورزي کېږي چې دا وخت پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون او د ملګرو ملتونو ادارو هم ویلي له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی چې هغه کډوال اغېزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ دی. د بغلان ولایت په بورکی ولسوالۍ کې یو ترافیکي پیښه کې یو مېرمن وژل شوې. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ترافیکي پیښه نن سهار پنجشنبه د بغلان د بورکی ولسوالۍ په تاوشخ کوتل سیمه کې د یو اراده فیلډر موټر د چپه کېدو لامل شوې. په پیښه کې د یوې ښځې په وژل کېدو سربېره یو ماشوم په ګډون درې کسان ټپیان شوي هم دي. تېره شپه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې درې کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش ویان دوی وایي په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د کډوالو پر جبالیا کمپ د اسرائیل په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنو بوګنولی دی. سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته همدا راز وویل سرمنشي د ملکي وګړو هر راز وژنې په کلکه غندي. د زیات تکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملګریانو او پوځیانو ترمنځ توپیر کولو په شمول بشري حقونو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي. د کرکټ مینوالو ته هم دا چې نن د هند او سریلانکا د کرکټ ملي ټیمونو د ممبای په وانکدی سټیډیم کې خپله لوبه روانه کړې ده. لومړی پچا یا ټاس سریلانکا وګاټه او د توپ اچونې فیصله یې کړې ده. هند په بیټینګ کې ولاړ دی او تر دې دمه د یو لوبغاړي په سوځېدو دوه اویا منډې په 200 اوورونو کړې دي. هند د کرکټ د نړیوال جام دویم ټیم دی. دغه ټیم تر اوسه پورې له شپږ لوبې ګټلي او په 200 نمرو په دویم ځای کې دی. جنوبي افریقا بیا له اوو لوبو شپږ ګټلي او په 200 نمرو ښه اوسط په اول مقام کې دی. د افغانستان او هالند یا نیدرلند ټیمونه به سبا په لکنو کې لوبه ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
می هم سلام و منی میکروفون ساسی پروگرام دی از فرید سیال پکې د تایرو شاند تخنیکی چارو پسم بلخت ساسی قربانی یو لکه څنګه می چی مخ کې د ونه وکړه. نن په میکروفون ساسی پروگرام کې لا پاکستان د راستنه شو افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. کته سی هم په خپل سیمه کې د داسې افغان کډوالو سره چې دوی تازه او په دې رسټو کې لا پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شو دي ورسره یا یاستی کولای شي خبرونه ته زنګ وهي او د دوی د وضعیت په اړه راتوي. همدارنګه موږ به په خبرونه کې هغه کسان چې اوس مال تازه له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي او دوی افغانستان ته راغلي دي، له دوی سره به خبرې ولرو او همدارنګه دوی په پروګرام کې راوخلو. خو یادونه کوم چې تاسو هم کولای شئ موږ ته زنګ ووهئ او د دغې مسایلو په اړه باندې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 420 بابخنی سره 00 420 24 24 شپږ سوه یو. داس موږ د واتس اپ شمیره ده، تاسو هم دا شبه کولای شئ واتس اپ ته زنګ ووهئ او همدارنګه د دغه کډوالو ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. په څو شیبو کې به هغو افغان کډوالو ته چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راغلي دي او دا چې په تورخم کې دوی څه ډول وضعیت سره مخ دي، په دې اړه د دوی وضعیت په در سره شریک کړو. خو تر هغې وړاندې ورزو د هغو افغان کډوالو وضعیت در سره شریکوو چې دوی لا په پاکستان کې پاتې دي او په دې تور باندې چې دوی قانوني اسناد نه لري او په دې هیواد کې پاتې دي، د هغوی وضعیت در سره په دغه راپور کې شریکوو. دا راپور اورو او بیرته راګرځو.
په دې ویډیو کې چې له اسلام آباد یو افغان کډوال ازادي رادیو ته رالیږلی، لیدل کېږي چې پولیسو یو افغان نیولی او غواړي کم ته یې له انتقال وروسته افغانستان ته ولیږي. د دې ویډیو کوونکی زبیر الکوزی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی کس پاسپورت او ویزه هم درلوده خو پاکستاني پولیسو بیا هم ونیوه.
سهاری 9:15 د اسلام آباد په ډی سلور نوی سیمه کې د سمیم په نوم زموږ یو دوست لویزی او پاسپورت سره یو ځای ونیوه.
دا هم ویل چې د اسلام آباد په اف ول سیمه کې دوه تنه نور افغان کډوال هم ونیول شول، خو لا معلومه نه ده چې کوم ځای ته انتقال شوی دي. په همدې حال کې یو شمیر نور سیمو هم ازادي راډیو ته رالیږل شوي غږونو کې افغان کډوالو د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو خبره کړې. حخوا جیونی اوس پاکستانی ټلویزیون راپور ورکړی چې یوازې په کراچۍ کې له سلو زیات هغه افغان کډوال نیول شوي چې پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني مجوز نه درلود. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او د کډوالو کمپونو ته یې د لیږلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی نن سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي 48 هغه افغانان یې افغانستان ته رخصت کړل چې اسناد یې نه لرل. هغه زیاته کړي دا د ټولو هغو وګړو د بیرته ستنولو لپاره د دوی کلک هوډ ښیي چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لپاره 200,000 پولیس موظف شوي دي. هغه زیاتوي
پنجاب کې اندر
په پنجاب کې مو 25,000 کمرې نصب کړي. همدا ډول زموږ 200,000 ځواکونه د استخباراتو ادارو سره په همکارۍ د دې کار لپاره چمتو دي. د 14 اکتوبر پای ته رسیدلې نو ټول بیا اسناد کډوال باید د پاکستان پریښودو ته چمتو سي،
چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے.
په همدې حال کې په ټول پاکستان کې په جماعتونو کې د پولیسو په وسیله اعلانونه کیږي چې غیر قانوني افغان کډوال باید له دې هېواد ووځي او تر خواهی د کورونو له مالکانو غواړي چې بیا اسناد افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. د پاکستان حکومت د اکتوبر 1 د بیا اسناد افغان کډوالو لپاره مهلت ورکړی و چې په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شي. خو داسې مال چې دا نیټه پوره هم نه وه، له وړاندې افغان کډوالو ادعا کړې وه چې پاکستاني پولیس یې ځوروي او رشوت ته هم اخلي.
و موریدل چې د هغو کډوالو چې الله په پاکستان کې پاتې دي د پولیسو لخوا ځورول کیږي او هغوی چې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي په هغو کمپونو کې چې د پاکستان حکومت لخوا ورته جوړ شوي دي په هغوی کې پته مدي، او همدارنګه هغه افغان کډوال چې بیرته افغانستان ته د تورخم له لارې اوښتي دي، دوی هم ځینې شکایتونه درلودل چې حکومت ورته په کافي اندازه چې اړتیا ده پاملرنه نه ده کړې. اوریدونکي هم را سره وصل شوی ده. اوریدونکي که برا مخلو بیا با ملمانو تواشو. سلام ستالی مشی.
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد هم له لغمان.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب، په خیر اغلی. تاسو راته وایي لغمان ته به حتما کډوال درغلی وي، تاسو سیمې ته څوک درغلی کنه؟
راغلی خورې اکا اکا خلک راغلی دي، خو هلته څه کم خلک دي، هغه ډیر په تشویش کې دي کنه. کاغه کاټ والا دي او کاغه بې کاټه دي، او دا د پاکستان د ظلم یو انتها ښیي افغانانو ته او نړۍ ته. نو زه دا وایم کنه چې پاکستان کې هیڅ چاته حقوق نه دا ورکول سوی، صرف پنجابي او سندي ته حقوق ورکول سوی. دا هغه د پیښ مکر خناغاره پښتنو ته چیرته حقوق ورکول سوی یا سیاستوالو ته چیرته حقوق ورکول سوی دا ډیر ښکاره کیږي. مولوی فضل الرحمن دی وزیر اعظم په تمه توره ګیره سپینه کړه خو حق نه ورکول کیږي. اوس هم په روانو انتخاباتو کې کدا ټول پاکستان مولوی فضل الرحمن ته ووټ ورکړي کنه او د افغانان هم ورسره ملګري شي بیا هم باندې دا همدغه زړه چوکۍ یا بلدین هم پسې شاته یي لدنه که نور څوک ولاړ دي وزیر اعظم ته هغه دم دا تمه نه کوي کنه صرف دا د غولیدا لپاره دغه انتخابات کوي. نور خو نواز شریف راغلی ده او نواز شریف خو د سیاست نه
خامدهمدرد په بخښنې سره که دغه کډوالو په اړه د ستونزو په اړه ته وایست ځکه چې دغه کډوال چې راستانه شوي دي ډېره برخه یې یا ننګرهار کې دی او یا هم په همدغه ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي. تاسو راته وایئ په سیمه کې مو دغه کډوال چې راغلي څومره ورته خلکو ښه راغلاست ویلی دی ستونزې یې څه دي؟ د دې کډوالو چې اوس راستانه شوي د دوی ستونزې ووایي.
ستونزې خو دې کې مختلف خلک دي، بعضې پکې غریب خلک دي چې هغه خو مثال هملته په مشکلاتو سره مخ ول او هملته مرستو ته یا لرودل او یو کسم پکې داسې خلک دي چې هغه دلته خپل کورونه هم لري او کاروبارونه هم جوړ دي کنه. خو زه دغه وایم سې دغه نړۍ ولې داسې چپ ده، ولې دومره کمزورې ده د پاکستان په مقابل کې چې دوی خپله وایي چې دا مثال د خبرې بشري حقوقو په مالول دي او دا بین المللي قانون ناوتل دي او بیا هم هېڅ اقدام یې تر اوسه نه ده کړی، نه یې داسې خاص مرستې دلته همدغو کډوالو ته ځانګړي کړي دي او نه مثال په پاکستان کوم فشار راوستی شي. دا خو ډېر مشکلات دي خورې، دا خو بېخي د لیدلو نه دي سړی وګوري.
مننه کور ودان همدرد صاحب چې د لغمان نه مو اړیکې نیولې وه. ژوندی اوسې. همدا شیبه زموږ یو بل افغان چې دوی له پاکستانه راغلي دي، هیبت الله، راسره په لیکې دی. تاسې هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. تاسې راته ووایئ همدا اوس شیبه تاسې تورخم کې یاستئ که افغانستان ته راوختي یاستئ یا نه لا تر اوسه هم په پاکستان کې یاستئ؟ او د اوسني وضعیت په اړه هم راته ووایئ. کورنۍ سره راغلی، هلته څه پاتې شو، کډه مو رابر کړې که نه؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه موږ سره پرې شوې ده. هیبت الله جانه، که تاسې زموږ ښه ګاورئ، موږ به تاسو ته په تمه پاتې شو. کوشش به وکړو چې دوی په خپرونه کې بېرته راواخلو. مهرباني. بلې، موږ ستاسې غږ اورو. هیبت الله، تاسې راته ووایئ تورخم کې یاستئ د افغانستان طرف ته که د پاکستان طرف ته؟ او کورنۍ مو ځان سره راوستې ده؟ کوم مال او دارایي مو چې هلته وه هغه مو ټوله راوړې، که څه درنه پاتې دي؟
په لومړي سر کې تاسو ته سلام، او بیا ستاسې طریقه ستاسې د رادیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. کورنۍ خو مو راړولې وله، بیا زه ځان ته پاتې ولم. مزم دغه دوه ورځې کېږي چې راغلی مزم ننګرهار ولایت چپېهار ولسوالۍ ته راغلی یم. موږ هم په منچره کې وو، بریډي کم کې اول تما ریړه کوله. روزمره به مې په منډۍ کې دا امونه یا مثلا کازه مې وچ او مڼې دا به مې خرڅولې. خو دغه شپږ شو ویش ورځې مو چې دا ژوند وو هغه مو داسې ژوند وو لکه د حیواناتو په څېر. نه را سره د پولیسو برخورد سم وو، نه را سره د هماغې ځای د اوسېدونکو برخورد سم وو. بېخي مو د خپلې زندګۍ او دا د څلوېښت کلن ژوند تېرولو نه موږ پښېمانه کړي وو. دا د برخورد به مو چې د ټولنو د غړو کتو ډېر ګیلمن ولو. مثلا هره ورځ به تلاشي وه، هر ماښام به په کور چاپې ولې. مثلا موږ ته به چې وو د خپل وطن محبت موږ به ورته ویلې چې په دې څلوېښتو کلو کې خو موږ تاسو دا ته آباد کړې زمونږ سرمایه گزاریان دې کې لګي کړې زمونږ په نامه مرسته سره نړیوالو کولې. بل په دې مرسته تاسو دې ځای ته ورسې دې بس ویلې وای چې زینو الله خپل وطن مو آباد کړي. بس په ډېر سختۍ او په ډېر سختو حالاتو کې راو بسولو.
هیبت الله جانه،
جامې مو پر غاړه.
هیبت الله جانه، څو کلونه کېدل چې پاکستان کې اوسېدلې؟
بس دې چې شپږ دې ښکاله بکېدل.
یعنی په یو حساب ستاسې پیدایښت او ستاسې ماشومان هملته ټول لوی شوي یاستئ. تاسې چې کله یې راوستل؟
زما د خویندو زما د مشرانو ورونو ټول پیدایښ چې وو په هماغه ځای کې شوه، په منچره کې شوه. او زما د کاکاګانو کاکا د زامنو پیدا شوه، زما پلار او نور مشران کاکاګان مې چې وو د دې په جهاد وخت کې چې روسانو اشغال وکړ په افغانستان کې چې مازیاتور شي او نور هملته موالي صاحب د ودونه هر څه هملته وکړل. زمونږ پیدایښت او زمونږ د هر څه ژوند د پاکستان سره موږ داسې شو لکه ادی په توګه که خپل هېواد یا پلارنی مورنی هېواد مو شوی وو. زمونږ دا ژبه زمونږ هر څه هغوی ته شوي وو. خو بس دغه د راوتلو صحنه چې موږ درته در په یاد لکه د خوږ ملګري چې څوک جدا کړی، دغسې یو سختترینه حالات وو. بېخي داسې یو بېل کیفیت خو د ژړاګانو یو رقم خفه مو لو، خوشحاله مو، خفه پر دې وو چې خپل دردېدلي ځورېدلي مو خپل وطنداران به مو چې کتل چې په کوم حالات ولو. دلته مو چې د خپل هېواد حالات وکتل چې دلته مو افغانستان کې سار مو صفر سره زر ده، زمونږ دولت هم نه وایو. نو ډېر ناامیده حالات خو کله چې چې مثلا موږ د کورنۍ غړي تورخم ته را رسیدلی وو، بیا دلته به سره د عمارت د پلا او دغه د عمارت یا د حکومت دا د خلکو برخور چې کتلی وو، مثلا بیا ډېر خوشحاله ول، خپل حکومت نه خوشحاله ول چې مثلا په تورخم کښې موږ دومره په عذاب شو، بس ستونزې نه وي. خو یو ګیله ګیله زه د پاکستان د حکومت نه اوس هم لرم، او د خپلو نړیوالو موسسو نه، او دا څومره د بشري حقوق سازمانونه چې دي، چې په دې سړو کښې په دې یخو حالاتو کښې چې مثلا چا به کور نه وي، د چا به مثلا خپلې هغه د استوګنې ځایونه په افغانستان کښې له منځه تللي ول، داسې یو ناڅاپه د خوږې ګوتې نه ونیولو را وشړلو خورې، چې بېخي داسې باور نه کردني حالات د خورې، بېخي ډېر ناامیده حالات کښې وه.
ډېره مننه تاسو را سره پاتې شئ، بېرته به تاسو ته درشم. به یو اورېدونکی په کرښه ده، دوی به هم را واخلو. سلام، ستړي مه شئ. څوک یاستئ؟ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
پیسه ګول یم، له پاکستانه.
خیسته ګوله، له پاکستانه په خیر راغلی. تاسو راته ووایئ، تاسو قانوني اسناد لرئ په پاکستان کښې د اوسېدو که نه، او که نه لرئ تاسو راځئ افغانستان ته، تصمیم ونیولی که نه؟
موږ خو دا کوم چې پیور کارډونه دي دا نه لرو، بل یو اسناد دي چې دلته شرط مؤسسه ورته وایي نشار له طرفه راکړل شوي دي، اوس د هغو دا معلومات هم نهسته چې هغو سره به څه کېږي یا څه حساب یې، د هېڅ معلومات یې نهسته راتله.
او که په دې اړه راته ووایئ چې دا کوم افغانان چې تاسو سره په ګاونډ کښې وو نږدې در سره وي، تاسو یې پېژنئ، دوی چې راځي لکه څنګه چې هیبت الله یې کیسه وکړه، دوی هم په همداسې وضعیت کښې دي که ډېر ابار کړي دي یا هلته ورنه څه پاتې دي، که پولیسو ورسره په دې برخه کښې ځورونه ډېره کړې ده، دوی اوس مال تورخم ته راغلي دي؟
دلته موږ سره شاوخوا ډېر خلک لاړل، کډې لاړلې، خو هغه خو لکه د دېرشم تاریخ نه مخکې لاړل، نن لا موږ سجې نه څو کډې نه دي تللې، لا موږ چې ته نه له پولیس لا نه دي راغلي نه دي، لا نن خو کډې مخکې چې لاړلې هغو خو سامانونه ځان سره وړل، نن خو لا څوک نه دي راغلي دي موږ چې ته، پولیس هم نه دي لیدلي، او شاوخوا خلکو جوی کښې تلیفون ومنې خلکو سره اړیکې کښې وو، کسان نیول شوي دي ډېرو جوی کښې.
اوس مال ستاسې اندېښنه څه ده؟ هغوی چې هغه افغانان چې لا هم په پېښور مختلفو ښارونو کښې پاتې، پاکستان مختلفو ځایونو کښې پاتې دي، ستاسې عمده اندېښنه څه ده؟ که د خپلو اندېښنو په راته وایي.
اندېښنه خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې بس زمۍ ده، خلک بار کورونه نه لري، جایونه نه لري، زه خپله نه کور لرم بره، نه ځمکه لرم، جای نه لرم، اول خو د ټولو خلکو دا اندېښنه ده چې څوک هم کور نه لري، چا چې کورونه یو خو بیا ښه ده، خو زه خپله اول کور نه لرم بره چې اوس لاړ شم په دې زمۍ کښې.
څو کاله کېږي چې پاکستان کښې اوسېږي؟
موږ خو یار مخکې دلته ډېر پخوانه راغلي وو، لا وروسته په جنګ په وخت کښې راغلي وو، دا دېرش څلوېښت کاله دلته وو، بیا څه وخت کښې لاړم، یو کال دوه مې تېر کړل، بیا راغلی یم، دا پنځه کاله کېږي اوس دلته یم بیا.
مننه کور ودان ښایسته ګله چې د پاکستان نه د اړیکې نیولې وه، او هغه افغانان چې لا هم پاکستان کښې پاتې دي، د دوی په ستونزو دې را سره خبرې وکړې. میلمه هم په خپرونه کښې لرو، لکه څنګه مې چې په پیل کښې وویلې، پخوانی ډیپلومات او البته په پاکستان کښې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس را سره په خپرونه کښې ده. شمس صاحب، تاسو هم ستړي مه شئ، په خیر راغلې. که په پیل کښې د پاکستان د دغې پرېکړې په اړه باندې، چې دوی په قانوني او حقوقي لحاظ باندې یا په ټولو کښې په نړیوالو اصولو برابر دغه پرېکړه چې دوی کړې ده، دا دا څنګه د نړیوالو اصولو کښې ورته څه شته، یا په ټوله کښې په حقوقي او قانوني لحاظ کښې دغه پرېکړه تاسو تحلیل کړئ، د پاکستان دغه کړنه څنګه ارزوئ؟
سلامونه، بخښنه غواړم، ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
مننه،
بخښنه غواړم. د پاکستان د خوا دغه پرېکړه دا خو ښکاره خبره ده چې په دومره کمه موده کې د یو نیم میلیون نه زیات، چې البته دوی وایي، او که دا اوس خو چې کوم راپورونه راځي هغه خو دوی نه اسناد ګوري، حتی هغه کارتونه چې ملګرو ملتونو ورکړي د پیوار کارت دی، یا هغه په آخري په 2018 شپاړسم کال کښې چې د افغانستان د هغه مهال حکومت او د پاکستان ترمنځ د ACC کارتونو په نامه ده، یا د افغان سټیزن کارت په نامه تقریبا نږدې 1 میلیون یا 3.5 لکه 9 لکه پورې افغانان راجستر شو، نو دا اوس خو د هغې په قصه کښې هم نه دي، حتی چې څوک په پاسپورټ او په ویزه کښې دي داسې راپورونه شته چې هغې هم په ادبول کېږي، او بعد حتی په کراچۍ کښې موږ وکتل چې د پیوار او دې کارتونو یې دوی ستانه کړي دي. نو که دغې ته وګورو، نو په د دوی هغه ارقام چې وګورو چې دوی وایي چې 1.5 میلیون بې اسناد دي، نو د 1.5 میلیون انسانانو د دې انتقال، یا حتی که دوی وایي چې موږ یې بېخي ډیپورټ کوو افغانستان ته لېږو، لکه د دوی یوازې دغه انتقالول په فزیکي لحاظ باندې دا څومره ستونزمن کار دی، په یو میاشت کښې دا بېخي ناممکن دی، غیر عملي دی، غیر انساني دی. په هیڅ نړیوال اصولو کې نه د گاونډیتوب د اصول مخې چې پاکستان ادا کوي چې څلوېښت تین څلوېښت کاله مې دغه کوربتوب کړی دی دا ټول باندې خپګ دی او دا د خاورو لاندې کوي هغه کمې ښېګړه چې وه اوس موږ ګورو چې مهاجرین د زیات مشکلاتو سره مخ کړي دي نو دغه ښکاري داسې چې دوی هغه خپلې ناکامیو پټولو دپاره او اوس مهال چې دلته کوم جمهوري منتخب حکومت هم نشته دی او د پاکستانی اسټابلیشمنت خپل هغه اصلي څیره ښکاره کوي نو متاسفانه دی یو نړیوال اصول هم نه مني په کار خدا و چې لکه د پخوا په څیر د یو مذاکرې د لارې د تفاهم د لارې د مهاجرینو یا د کډوالو موضوع چې دا یو هر اړخیزه ده او حد اقل درې اړوند طرفونه چې دي هغه یو د افغانستان حکومت یا واکمن او د پاکستان حکومت او بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د یونیسیار دی چې د دوی په تیر ځل هم د دې ترمنځ یو سیجانبه تشکیل هم موجود دی یو جوړښت دی چې هغه وخت په وخت په دغه اړوند باندې دی پریکړې کړي دي په خایم کړي دي په جنیوا کې په جنیو کې کړي دي په کابل کې کړي دي په اسلام آباد کې کړي دي نو دا صحیح ده چې افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ستانه شي دا زمونږ د تیرو رژیمونو کمزورتیا وه چې دوی نه دي توانېدلي خو بهرحال دا خو یو بحث دی دی اړخ دی دی بحث چې ولې نه دي توانېدلي مګر په دومره کمه موده کې بیا په ژمي کې چې په افغانستان کې اکثر منطقو کې ژمی ډېر سخت وي نو د پاکستان دغه پریکړه طبعاً سیاسي ده بلکې د نظامي دید نه ده او داسې ښکاري چې یو انتقامي غوندې کار دی دا به د دواړو ولسونو اړیکې بیخي ډېرې زیات زیانمنې کړي او پاکستان زما په خیال واکمنې هم دا غواړي چې د دې ولسونو ترمنځ نفرت زیات کړي نو دا که تاسې پوښتنه وکړه نو دا د هیڅ نړیوالو اصولو په مطابق نه ده
په بخنی سره شم صاحب دا ځینو نړیوالو ورځپاڼو چې په دې اړه تبصره کړې ده دوی وایي چې پاکستان نه موضوع دا نه ده چې پاکستان غواړي د افغانانو د باره ځان خلاص کړي بلکې غواړي چې د دغې افغان کډوالو نه د یو فشار د وسیلې په توګه باندې کار واخلي او بیا ټي ټي پي ته اشاره کوي چې ټي ټي پي هلته یو موضوع ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې د دوی پټنځایونه طالبان له منځه یوسي دغه سیاسي مسایل ولې د دې سبب کیږي چې افغان کډوال عملا د یو سړي په توګه باندې وکارول شي آیا د طالبانو حکومت لکه د تیرو حکومتونو په څیر باندې په دې برخه کې ډیر ضعیفه دي چې پاکستان باندې یو موضوع نشي منلی یا واقعا پاکستان د بل څه په لټه کې ده
داسې دی چې دا یو برخه کېدی شي خو موږ ټول موضوع یوازې دې پورې نشو تړلی یعنی دغه جدیت چې دی د دې کویلې شو چې دا جدیت یا دومره په دغه خاص زمان کې دغه پریکړه چې دومره کم ضرب الاجل ته وټاکي نو دغه عوامل کېدی شي چې چونکې د اوسنی واکمنو سره د دې اړیکې ښې نه دي او د تورونه لګی چې هلته البته د دوی مخالف طالبان دي یا ټي ټي پي هغه هلته فعال دي نو د یو فشار د علي په توګه کاروي مګر که چیرته دا ومنو چې بهرحال په پاکستان کې یو شمیر افغانان شته دی چې یا به اسناد لري یا به نه لري هغه پاکستان د نن نه ده د پاکستان سره دا مذاکره د مهاجرینو ډېر زیات مذاکرات شوي دي یعنی د پاکستان غوښتنه دا ده چې دوی وزي او زمونږ متاسفانه دا ناتوانمندي وه د تېرو حکومتونو دا اوسني هم داسې متاسفانه شرایط په داخل کې نه دي رامنځته کړي یعنی د فشار د علي په توګه به دوی کاروي مګر په داسې شرایط هم دې ته رامنځته شي اوس ګوره د مهاجرینو موضوع داسې ده چې دا د یوازې د افغانستان مشکل نه دی دا یو سیمه ایز مشکل دی او نړیوال مشکل دی افغانستان چې په افغانان چې په دې بحران کې دي د افغانان په خپل لاسه خو نه دي خو بهرني قوتونه راغلي دلته د افغانستان دا کولې د دې د جګړې میدان ګرځېدلې او دغه سیمه ایزو هیوادونو د پاکستان د ایران د نورو په کې برخه لرله ونډې لرله د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده نو اوس دغه د کډوالو مسؤلیت هم شریک دی مګر لارې دا ده چې دوی باید د تفاهم د لارې د مذاکرې د لارې یو عملی تقسیم اوقات وټاکي او د هغې مطابق د غلطه د کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي داسې نه کېږي چې ته یو نیم میلیون دوه میلیون انسانان ته شل ورځې او پنځه ورځې وخت ورکړي د دې هدف صرف دا دی چې تاوتریخوالی رامنځته کړي د پاکستان پولیس ډېره زیاته منفي سابقه لري د خپل ولس سره د دې چلند ښه نه دی ته هغې ته دغه واګې په اختیار کې ورکې اغوی چې قانوني ویزی خلک لري هغه پازابې کله چې هغه دا ووري چې زمنګ د حکومت دا دریض دی چې کډوال پازا بکی او وی باسی نو هغه خپل څه بیا سل چنده بدر وی کوي. نو د دې معنی دا دی چې یوازې تاوتریخوالی رامنځته کوي، دا اړیکې خرابوي. نو په هر صورت یې اندغه پریکړه حتی د پاکستان په ګټه هم نه ده. افغانان خو به طبعا منفي خاطرې او ترخی خاطرې ویسي، خو بهرحال اوس هغه هم باید امادګي ونیسي. اوس د دې خبرو وخت تیر دی، پاکستان دا پریکړه کړې ده، افغانان باید لاړ شي او هغه چې نړیوال خپل مسؤلیت په دې کې څومره ادا کوي، ملګری ملتونه سونه ادا کوي، امریکا نور سونه ادا کوي، پاکستان منسوله فشار راوستي شي هغه بیل بحث دی. اوس دا کوم کډوال چې دی د دې په اړه فکر پکار دی.
مننه شمس صبر ته برا شو په همدې موضوع چې اوس دغه کډوال چې افغانستان ته ځي، طالبان ورته څه کولای شي او ان سی آر دنه د افغانستان دوی ته څه کولای شي، په دې موضوع به خبرې وکړو. اوریدونکو به اول راوخلو. سلام ستړي مشي.
علیکم السلام فرید جان، خوشنۍ سلام پر تاسو ویلو او د خبرونی پر ټولو اوریدونکو. زنه بیولا زبلای د بالا غزنی خبرې کوم.
زابلی صاحب له غزنین بخیر راغلی ستړی مشي. تاثیرته وای تصرف ته خوباتمن کډوال دومره نوی درغلی او کډرغلی وی د غوی د وضعیت پاره ته وای غوی کور سرپناه زی چلری طالبان حکومت سره مرسته کړی کنه؟
ډیره مننه خورجانی. دا چې لبه د مرګ پاکستان همیشه د افغانستان له مجبوریت نه استفاده کړې ده، خو دا ځلی لا په ډاګه ک نړۍ سیمې او افغانانو ته چې همداسې له فرصت نه موږ استفاده کوو او تاسو له ګټې نه وړه استفاده کوو. دا چې سور ژمی ده په افغانستان کې، غربت ده، بیکاری ده، مجبوریت ده، او نو کډوال چې یعنی په میلیونونو کډوال یا راوړول یا هم دراړول دوه په حال کې ده. دا بيخي له قانوني اصول له داسې پرکرش پر سي دوه هیوادونه سره پراته پر یو پله د دوه اصول ډیر زیات خلاف کار ده. خدا چې په افغانستان کې څه خدمت شوی ده.
زابلی صاحب که په همدغه موضوع ته ووایي چې ستاسې سیمې ته که کډوال درغلی دي، اتمن که ډېر نوي درغلی او څه اندازه خو به درغلی وي، یا زابل ته کتللی وي، تاسې هغې ځینم خبر لري، ووایي چې دوی ته خلکو عامو خلکو سره څه مرسته کړې، حکومت ور سره څه مرسته کړې. آیا دې کې داسې کسان شته چې هغوی افغانستان بیخي کتلی نه ده، اوس راغلی دي، چا ورته ښه راغلاست ویلی، څه قدردانی ورنه چا کړې که نه؟
مننه. د زابل په اړه مو اوریدلی دي له رسنیو چې هلته کډوال راغلي دي، خو متاسفه تقریبا په خیمو کې او په بهر کې د ښار نه په واټن کې ژوند کوي. سرایونه نشته، کورونه نشته، باغونه نشته، هیڅ تقریبا د سرپناه ځای نشته. خو دلته غزنی کې چې موږ خپلو په دیده سترګو لیدلي دي، هم همداسې دي. داسې شراغلاس نه درته ویل سوی لکه څنګه چې یو مهاجر په کلونو کلونو بهر کې مزدوري کوي، کار کوي، په غربت کې وخت تیر کړی دی، اوس افغانستان تر اغلی وای د دسی څومره کډردانی سوی وای ورته شراغلا سوی وای همره نه دی سوی. په غزنی کې هم داسی خاص ته ځای نه درته سوی دی. نو لمیلمنه هم پښتنه دا پیدا کیږي که په دې اړه موږ ډیر معلومات نه لرو، کېدای شي ملما ډیره مطالعه کړي چې هغه کډوال چې تر اوسه راوړتي دي یا هم را اوړي، آیا ولس ښه ورته غیر پرانستلی ده، ورته غمې خوړلی ده د یو ځای د یو سرپناه حکومت که تجارانو؟ مننه.
مدانه کور ودان زابلی صاحب چې د غزنی نه مواړي کني ولی و اوس په ور شو سموکه دغه افغان کډوال چې په تازه او روسي وختونو کې دوی تورخم ته راغلي دي او افغانستان ته راوختي دي له دوی بوختو. هیبت الله جانه که تاسو راته وایي، که تاسو په دې اړه راته وایي چې کله چې افغانستان ته واوختلې د طالبانو حکومت څه امکانات درکړه، او یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې ویل کېده او کډوالو شکایت کوي هغوی چې تازه راغلي دي چې د کورونو کرایې په دغه سرحدي ولایتونو کې ډېرې لوړې شوې دي، تاسې کور نیولی ده یا د خپلوانو په ځای کې اوسئ؟
مننه خورکۍ. لومړی خو چې زموږ د کورنۍ غړو چورې زه خو ځان کوم کورنۍ غړو مې چې موږ راوخت تورخم ته کنه دغه زوره چې خو خراغلاس لپاره مدني فعالان غلي ول او د رئیس وزرا مرستیال غلو دی خراغلاس لپاره راغلي وو، دوی ته ډوډۍ ورکړې ول او خالي 9000 افغانۍ که 10000 افغانۍ دای ورکړې وي. موږ مو سپېو دا کې چې دا خالي چار دیوالی تاور په دې کې خیمه وهري دي او شپږ کو کور پراتی وزن خپلوان نمبر لا سره سینل چې مثلا کور کې منتظر کیږي کدا غوي کورنۍ تعداد چې خپل هم ډیر د کورونې تنگ دي موږ دلته پراتی و او هو دا یو خبر چې تاو کله دا د درې ورځې دلته مشه دا هرې رحنماته چې مثلا چې مخکې به کور کړی درې زره افغانۍ او شپږ زره او زره انتر د 2000 2000 افغانۍ پورې مثلا دا کور کړی چې شوی چې سلور یا پنځه کوټه ولري او صاحب کی نو مثلا دا مشکل سره لاس ګریوانی ولا چې پرونه موږ څنګه ورغلی ولې دې ځینګری چې سوکول او ویل چې موږ به د رحنماته والا سره وغږیږو او دلته حضور ته شکایت وکړو قمندانۍ ته ملاړو دغه چې موږ نسو استفاده کېږي او پیسې ډېرې غواړي نو څه پورې موږ هم چېرې خیمو کښې پراتی یو او بس هم دلته تشه نومره د خالي چاردیوالي شوې ده نور نه کوټې شته دي به دلته پراتی یو.
تاسو ته به بېرته راشم هیبت الله جان، له تاسې به ډېر په دې اړه واورو. زموږ بل قدرمن میلمه هم راسره په خپرونه کې وصل شوی دی، له دوی سره به په دې موضوع خبرې وکړو چې اوس مهال په افغانستان دننه کې څه کېدلی شي چې دغه کډوالو سره مرسته وشي، یا په ټوله کې د طالبانو حکومت دې کډوالو ته څه کولی شي. خبریال سمی یوسف زی راسره په خبرونه کې. یوسف زی صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. د افغان کډوال او د پاکستان پریکړه کیو طرف ته کېږدو؟ دا کسان چې اوس په تورخم کې راټول شوي دي، هلته کمپونه جوړ شوي دي، او د نن نه وروسته به دغه کډوال هلته نیول کېږي، کمپونو ته وړل کېږي، بیا به افغانستان ته لاغې نه وروسته راړول کېږي. دغه ټوله پروسه او دا چې دغه کډوال اوس ځینې ویډیوګانو کې ښکاري چې په ډېر بیروبار او بد وضعیت کې دي، په دغه برخه کې تر ټولو لومړی د چا مسؤلیت جوړیږي چې دغه خلکو سره مرسته وکړي؟ او د طالبانو حکومت په دې برخه کې اوس مهال څه کولی شي؟
ډېره مننه تاسو او محترمو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه او احترامات. یقینا دا پروسه یا د تعداد د افغانانو او د مهاجرتونو د سلسله دومره یعنی وسیع ده او د خلکو شمېر دومره زیات ده چې افغانستان یا د پاکستان یا حتی د یو این سی آر که وغواړي هم په هغه اندازه چې د دوی حق ده هغوی دغومره انتظامات نه شي ورته کولی، ځکه چې په ډېرو پیشرفته هېوادونو کې هم چې دومره ستر تعداد کې داسې بې سره او بې سامان او په ورختایي وو، یو طرف ته د نیولو ډار، بل طرف ته د پاکستان د ویستلو ډار، خپل وطن کې یو کمزوری حکومت، هغوی د خپل حد مطابق خو به طالبان اسلامي امارات ورته کوشش وکړي، خو زه فکر نه کوم په هغه اندازه چې که دوی یو منظم پلان له مخې خپل یو شپږو میاشتو یا اتو کالو په موده کې په منظم ډول لاغلي وای نو کېدای شي قدم.
فکر کوم چې د یوسف زی صاحب اړیکه موږ سره پرې شوه، هڅه به وکړو چې بېرته دوی ته ورشو او دوی راواخلو. هیبت الله جان، مخکې له دې چې تاسو سره خدای پاماني وکړم، که په دې اړه راته ووایئ چې اوس مهال چې تاسو راغلي یاستئ حتما په پاکستان کې زده کړې به مو یا نیمې پاتې شوې وي، یا به مو تکمیلي کړې وي، یا په کورنۍ کې به هم داسې غړي وي. نجونې یادوم چې دوی به په مکتب کې وي یا به په پوهنتون کې وي. دوی ته ستاسې اندېښنه څومره ده چې اوس افغانستان ته دوی راغلي دي او په افغانستان کې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، د دغې اندېښنې په اړه راته ووایه، او د خپل کاري زمینې په اړه راته ووایه، څه تصمیم شته ده چې دلته به څه کوي، او پاکستان کې چې کومې زده کړې کړي دلته به وکولی شي په کې کار پیدا کړي که نه؟
مننه خوره کوي ما لپاره غږ چې همداره چې زما خویند او زما هم خپله درې خویندې دي، هغوی چې مثلا د کوچرې خویندې ملک تعلیم کړي، هغه دواړه چې دي چارده پاسان دي، دوی سودا هم راسره چې دوی به انشاءالله نورې زده کړې کړي که نه. خپله او مسلمان مشر و چې دغه بیا لیسانس کړی ده، زما هم سودا دا ده چې مثلا موږ ته به مثلا ته د کاري فرصتونه یا مثلا وظیفې پیدا شي پیدا نه شي، او مثلا موږ د کورنۍ نور غړي چې دي په کاکا زامن چې دي هغوی مثلا یو اقتصاد نه پاره شوی، د حقوقو نه پاره شوی، د هغوی ته موږ سودا یا په مشکلاتو کې یو رقم ذهني فشار ده چې مثلا یو وطن هم ناببره غوندې راغلو، وطن هم ناشنا، خلک هم ناشنا، او مثلا نه څوک پېژنو، د رب نه بغیر څوک نه پېژنو، بېخي داسې یو د دې تشویشي حالات کې واخور کوي چې موږ مثلا کوم وسپمه لاره انتخاب کړو، داسې څلور لارې چې ولاړې چې کومې خواته لاړ شو، بس ډېر غټ چیلنجونه موږ ته پراته دي چې مثلا ستا خبره اوس پوهنتونونه نه شته دي، اوس مې چې پوښتنه کړې وه د شپږم نمبر هلته مثلا د مکتبونو د انجلیکانو تک بند ده، د شپږم سپ نمبره پوهنتون د انجلیکانې نشته، نو یو رقم ذهني فشار ډېر ده په موږ. یو خو دا شو چې مثلا بېکوري شو ده، او مثلا ساړه شو، نور اقتصادي وضع هم د صفر کې زر ده، بل کاري فرصتونه ډېر کم دي، چې موږ پوښتنه وکړه کاري فرصتونه نشته دي، مثلا د کار زمینه ډېره کمه ده، نو موږ د دولت نه هیله لرو چې موږ ته کاري فرصتونه پیدا کړي. او دا غټ مشکل چې تا ورته اشاره وکړه چې د تعلیم برخه چې تعلیم برخه کې د ښځینه او یا د نجونو برخه کې موږ ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، چې مثلا زموږ دا خویندې او مثلا
مورګان یو دغه دوی تعلیم تلاړ شو مثلا خپل لغنیم پاتې تعلیم سره تورستای
مدنه کور ودان هیبت الله جان چې موږ سره د خبرونه کې خبري وکړي. هیبت الله چې له هم په تورخم کې د دوی کورنۍ اتور زوړان دی بیرته افغانستان ته راستن شوې ده، دوی هم نن افغانستان ته راستن شو. مننه کور ودان چې کله نو روس افغانستان ته راغلی او به هم ستړي مشه وطن ته بخیر راغلی. هیله مندم چې لکه څنګه چې پاکستان کې ستاسو ژوند برابر شوی او افغانستان کې داسې د ټولو کډوالو ژوند بیرته برابر شي او خپل وطن کې د تل لپاره پات شي. یوسف زای صاحب سره بیرته وصل شوی دی. یوسف زای صاحب، لتاس یو روس تاسو خبرې مخکېقته شوې.
مننه. نو ما همدا ویلی چې په دومره ستر تعداد کې د کډوالو راتګ هغوی ته د څومره چې د هغوی حق د انتظامات کول نه د پاکستان لپاره ممکن ده، نه د انسیار لپاره ممکن ده، او نه هم د افغان حکومت لپاره ممکن.
موږ به کوشش وکړو چې یوسف زای صاحب ته په ټلیفون باندې زنګ وکړو، ځکه چې اتمنه انټرنیټ کې څه ستونزه ده او موږ د دوی غږ په سمه توګه باندې نه اورو. اوس هم بیا اورېدونکي لرو، دوی ته به ورشو. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام، خور کې څنګه بخیر؟
مننه کور مو ودان. نوم راته ویل کوم ځای موړي کني ولیده.
مننه. زید اکبر یم، د پکتیا مرکز ګرځم.
زید اکبر، د پکتیا نه بخیر راغلی. حتما ساسي سیمه ته ډیر افغان کډوال درغلی وی او د سیمه زګر نږدې ده، نو د دې سیمه زیاتره خلک هم په پیښور او د پاکستان په خاورونو کې اوسېدل. درته وایي چې د افغان کډوال چې درغلی په څه وضعیت کې دي او ځان سره یې څه کډې دروړي، خپل سرمایه دروړي کنه؟
بالکل. مننه. کا فکر وکم د پټانو مسله سره د مسله چې پټان مو په سیډر نږدې ده، نو ډېر افغان کډوال چې دی پاکستان څخه پننګ روان دي زموږ سیمه ته، نو اوس خو باید دې کډوالو ته موږ د کډوالو کلمانو را استعمال نکړو، ځکه چې دا اوس دایمي افغانان موږ کشمیرو او کومې لازمي سنتیاوي چې دي زموږ په واک کې چې څه تر سره کوي هغه باید سره مرسته مو وکړو، او کوم وسې د هر څه هر افغان چې کوم توان او وس رسیږي د هغه سره باید موږ کومک وکړو.
دغه کسان چې درغلي دي، د کې زیاتره داسې کسان هم شته چې له دې وړاندې افغانستان نو کتل یا د خپل سیمو ته بیرته نو راستانه شوي، دا اوس چې راغلي دي دوی څومره بلد دي په دې سیمو کې؟ مینې لري، ځمکې لري، کورونه لري که نه؟
بالکل. تقریبا مخکې وخت دوی چې تقریبا شل کاله مخکې د جګړو څخه افغانستان څخه بیرون پاکستان ته کډه شوي دي او اوس دې سیمو ته راغلي دي. نو ستا خبرې پته دی، دوی په دې سیمه کې تقریبا بلد نه دي، د خلکو سره ناسته پاسته باندې نه پوهیږي، خو بیا او بیا افغانان دي او موږ کوشش کوو چې دوی سره کوم چې لازم مرستې وي هغه وکړو، ځکه چې یو کس کومې سیمې ته نه وای لاړ شي په هغې سیمې کې یو څه بلد نه وي، د خلکو سره د هغوی چلند، د ګونډیتوب څنګه د هغوی سره یو څه وخت تیر کړو. انشاءالله موږ کوشش کوو چې دوی زموږ سره بلد شي.
مدنه کور ودان، ژوندۍ اوسې چې د پکتیا نه مو اړیکه نیولې وه، بیرته به خپلو میلمنو ته ورشو. شمس صاحب، که تاسې راته ووایئ، دغه کډوال چې راغلي دي، مسؤلیت ډېر د چا جوړېږي؟ د نړیوالو سازمانونو او که د طالبانو د حکومت چې دغه کډوالو سره مرسته وکړي؟ ځکه چې دا ډېر انده په ډېر اندازه کډوال دي، او له دې وړاندې چې دا کډوال راشي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې وي، او د نړیوالو سازمانونو هغه شمېرې ښیي چې څه باندې 9 میلیونه خلک افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. اوس چې دغه کسان راځي او نور په دغې بشري مرستو کې اضافه والی نه کیږي، آیا یو ناورین ته لار برابروي؟ او د دغې ناورین مسؤلیت به د چا تر غاړې وي؟ فکر کوم چې زموږ د مېلمه هم را سره قطع شوې دي. ور بشو زموږ هغه مېلمه ته چې دوی په تورخم کې د خیریه بنسټ یا کوی چې په رضاکانه ډول باندې هغو کډوالو ته چې د تورخم له لارې راوړي، دوی ورته ښه راغلاست وایي او دوی مخې ته ورځي، ستړي مشي ورته کوي. مطیع الله را سره همدا شېبه له تورخمه دی. تاسې هم ستړي مشي، بخیر راغلی. مطیع الله جانه، که تاسې راته وایي چې نن په تورخم کې څه وضعیت و، څومره کورنۍ راغلي، او ستاسې ښه راغلاست او دغه د ستړي مشي په اړه که راته وایي، له دې نه سربېره چې تاسې دغه کډوالو ته په غاړه کې ګلان اچوئ، څه مرسته مو ورسره کوئ که نه کوئ؟
ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. رښتیا هم دا چې د څو ورځو راهیسې موږ په تورخم کې یو، دلته ګڼ شمېر افغان کډوال چراجی مونږ مخکله دی چې لدی سره مخ شو ته ته یو ښه استقبال کوو دې سره په ورین تندې مخ کېږو او مینا ورکو غی کې نسو غاړه کې ګلان شو اما د مرستې برخه مونږ اوس ډېر کوشش دا کوو د بشور ځوان په صفت باندې چې صحیح تثبیت للی سره د نورو ژمنو ملګرو هدف مو دا دی چې دغه خلکو دپاره کورونه پیدا کړو چې په دې برخه کې ډېرو ملګرو مونږ سره همکاري کړې چې هغې خپل یو دوه درې کورونه وقف کړي دي دغه خلک کوم چې هلته نهایت ډېر مستحق دي یا هم دوی په اصطلاح افغانستان کې کور نه لري یا داسې مناسب ځای نه لري چې اوسېږي نو هڅه مو دا ده چې دغه خلک لومړی دوی ته کور پیدا کړو بیا د دوی دپاره چې لازم څه دي او زموږ توان کې څه دي کلنډر وای نو د خپل خلې نړۍ ورسره نیمه کړو ان شاء الله.
د کورونا یادونه مو وکړه مخکې موږ چې افغان سره چې په پاکستان کې و اوس راغلی افغانستان ته دوی خبرې وکړې او ستونزه یې دا یاده کړه چې د کورونا کرایې جګې شوې دي. تاسو دغه ستونزه د طالبانو چارواکو سیمیزو چارواکو سره شریکه کړې ده قومي مشرانو ته مویل دي چې د کورونا کرایې باید په هماغه پخوانی قیمت باندې اوسي ځکه چې اوس کډوال ډېر راځي دوی کورونا بنیسي.
مخکې له دې چې دغه نیټر رسېږي له دې وړاندې مونږ په ننګرهار ولایت کې د ګڼ شمېر ځوانانو سره کېناستو په دې مو تصمیم ونیو چې څه کول پکار دي دغه افغانانو دپاره. بیا له هغې وروسته مو د ننګرهار ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ د ځوانانو چارو آمریت کې کېناستو هلته مو هماهنګي وکړه د ټولو ځوانانو سره څه کول پکار دي بالخصوص تاسې چې یاد کړل رښتیا هم متاسفانه چې د کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې د دې دپاره مونږ هڅه وکړه چې لومړی د رهنمایي معاملاتو دفترونو د اتحادیې سره وګورو همدارنګه چې دې مربوط نور دولتي ارګانونه دي هغې سره وګورو تر څنګ واسه دا وکړه چې د عامه پوهاوي په خاطر مسجدونو کې نور ځایونو کې خلکو ته فکر ورکړو خلک تشویق کړو چې یو لن مو د هر مسجد کې د ملا امام سره ولیدل هغې د لارې هغه ممبر د لارې د خپل هغه ولس کې یو غږ وکړل چې دا خلک مونږ ستاسې مینې او همدردي ته اړتیا لري دا ورځ بیا نه راځي او سخته ورځ ده په کار ده چې دوی ته مونږ تاسو ټول په خپل کال کې ځای ورکړو نو بیا هم سوشل میډیا کې کمپین شروع کړل چې دې کې ډېر داسې ملګري چې تاسو مونږ نه پیژندل هغوی مونږ سره اړیکه ونیوله چې زما یو کور فلاني ځای کې دی د دې لپاره مناسب اواز خلک چې کور نه لري دغه کې نو ان شاء الله دې برخه کې مونږ کافي کار کړی دی هڅه کوو چې لا هم دوام ورکړو.
او په ټوله کې د کډوالو لوی ستونزې څه دي سربېره پر دې چې دوی کور نه لري یا داسې ځای نه لري چې دوی پکې واوسیږي؟ شکایت خو د پاکستان د پولیسو نه به حتمن کې هغه کډې مالونه پیسې چې دوی هلته پاکستان کې درلودلې د دې په اړه څه وایي چې دوی ټول ځان سره راوړي څه ورنه پاتې دي او کاغې پسې به بیا ځي د دې موضوعاتو په اړه راته
من کوشش دا وکړ چې من فرد فرد سره وغږیږو البته ډېر نظرونه راوارو چې مختلف کیمپونو ته لاړو حتی تر دروازې پورې لاړو خو ستونزه همدا ده چې هلته نهایت بد چلند د دغه مهاجرو سره کېږي یا زموږ افغان کډوالو سره کېږي. دوی سره خاص څه شی دوی نه راوړي دي اما چېهلته څه درلودل هم هغه که ووایم چې یا ښکاره یا پر ترېن اخیستل شوي دي. د دوی په ټوله کې لویه ستونزه یو ټینشن دا دی چې ښه دلته خو راغلم دلته به څه کوم. لومړی ستونزه د کاروبار ده دلته مونږ ورته کور ورکړو اما خوري به څه کوي به څه نو ډېر ټینشن او ډېر تشویش چې دا خلک لري یوازې دا چې دلته زوریږي له دې چې څه به کوم او څه به کېږي ځکه چې تر اوسه لا څه ووایم په ډېره فیصدۍ خلک دلته هېڅ کوم کاروبار پلان وظیفه هېڅ شی نه لري.
مننه. کور ودان ژوندی اوسي. همدا شېبه په تورخم کې مطیع الله و چې دوی هغو کډوالو ته چې له پاکستان افغانستان ته راوړي خرغلاس وي او د کور په پیدا کولو کې ورسره د غزوانان مرسته کوي. یوسف زی صاحب سره بیرته وصل شوی دی. یوسف زی صاحب که تاسو راته ووایئ دغه ناورین چې اوس مال په افغانستان کې رامنځته شوی دی، په میلیونونو کډوال به بیرته افغانستان ته ځي، او له دې سره څنګ کې له دې وړاندې په افغانستان کې یو بشري ناورین و او مختلف سازمانونو خبرداری ورکړی و چې څه باندې 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ډول ناورین چې رامنځته شوی دی یا رامنځته کېدونکی دی، مسؤلیت یې چا ته ورګرځي؟ او طالبان پکې څومره ونډه لري چې دغه خلکو سره مرسته وکړي یا نور سازمانونه؟
یقینا مسؤلیت خو دی دا وخت طالبان د کابل واکداران دي، او تر یو حده پوری د طالبانو او د پاکستان او د ټي ټي پی په سر باندې د افغان حکومت موقف له امله پاکستان دغه یو په دا د افغانانو شرل د یو عکس العمل په تور باندې چې افغان طالبان حکومت دوی سره ټي ټي پی په مسله کې همکاري نه کوي، په عکس العمل کې یا په کار کې یا په خشم کې د بلونو افغانانو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ کړو، نو دا خو طالبانو باندې د مسؤلیت راځي. خو متاسفانه دا وخت د افغانستان طالبانو حکومت په نړیوال سټیج کې موجودیت نه لري چې دغه افغانانو په اړه باندې نړیوال خبر کې ملګری ملتونه هم بالخصوص یونیسیار چې په کلونو کلونو یې د افغان کډوالو په نوم باندې تر ټولو زیاتې پیسې جمع کړي دي، هغوی هم ډېر یو خاموش یو ډېر یو یعنی غیر ذمهدارانه ډول باندې افغانان په نیمه کې پرېښودو، پاکستان حکومت باندې نه فشار واچولو او نه یې هم دې ته اماده کړلو چې د افغانانو د وتلو لپاره یو لاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې افغان حکومت خو یا طالبان حکومت خپل یو بیچاره حکومت ده، دومره وسایل نه لري او د دومره ستر تعداد افغانانو راتګ دا یو بشري ناورین رامنځته کړی ده. حتی پاکستان دومره په عاجلانه ډول دا پریکړه وکړه چې اوس افغانان چې له هېواد ځي په هر حالت کې چې وي د هغوی د وتلو لپاره امکانات نشي برابرولی، په تورخم کې د هغوی د کورونو د ماشومانو افغانستان ته اړولو هغه مسؤلیت او فرضیت نشي ادا کولی. نو دا په دې معنا ده چې دا ټولې پریکړې یو یو عکس العملي پریکړې وي، یو داسې پریکړې وي چې افغانان یعنی پاکستان هم په دې کې یو ستر نقصان وکړو. 45 کاله افغانانو سره ډېر ښه وکړو، په آخر کې په ځای د دې چې افغانان یو باعزت طریقې سره د یو پروګرام له مخکې مشروع باسي هغوی ته د یوې میاشتې ضرب الاجل ورکړو. او تاسو ګورئ په دې کې اکثریت افغانان نن چې ما کتلو په اسلام آباد کې د ځینو ځینو کې هغه افغانان چې کارډونم لري، خو ماحول داسې جوړ کړی دی لکه یو جنګي ماحول، دا افغانان نه وي بلکې د هندوستان د فوج نه نیول شوي خلک وي چې بېرته هندوستان ته لیږي. او ټول پاکستان کې متاسفانه د دې میاشتې راهیسې بس هر پاکستانی ته دا نظر ورکړی دی چې که افغان زموږ دښمن ده، که افغان له ملک وباسو زموږ ډالر به کلدار به پورته ولاړه شي، امنیت به مو جوړ شي. نو دا ډول اقدامات خو ټیک ته د دوی دپاره به د چې څه مقصد وي هغه به ترلاسه کړي، خو افغانانو دپاره یو ډېر زوړ زخم شو او دا زخم به بیا
یوسف صاحب کپتیر امرته وی تاسو ویل چې دغه پریکړې عکس العملي پریکړې وي، د پاکستان حکومت د طالبانو حکومت کوم پریکړو ته داسې عکس العمل خود شو دوی په دومره اندازه افغان کډوالو سره وباسي؟
نو واضح خبره ده چې دوی ویلي چې افغان طالبان دلته راځي، د تاریخ طالبان سره بریدونه کوي، په پاکستان په افغانستان کې تاریخ طالبان پاکستان غړي وو، کسان هلته د دوی د استخباراتو معلوماتو مطابق هلته ساتل کېږي، لکه څنګه چې 6 کاله په پاکستان کې افغان طالبان ساتل کېدل، اوس په عین ډول باندې دوی وایي چې مطلب پاکستان ټي ټي پی هغه ساتل کېږي. نو یو ډول پاکستان دوی وایي چې امنیت یې موږ سره خطر کړی ده، خو زما په خیال چونکې اوس افغانستان کې یو مرکزي حکومت نشته ده چې نړیوال سټیج باندې نمایندګي ولري او سفارتونه هم په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی چې هر څه کوي د افغان طالبانو حکومت د باندې اواز نه لري چې د دوی په اړه باندې نړیوالو ته احتجاج وکړي. نو له دې امله متاسفانه د طالبانو په ټس کې یا طالبانو د پالیسیو په عکس العمل کې په میلیونو افغانان له خطر سره مخامخ دي. او زه فکر کوم چې طالبانو مسؤلیت دا و چې په سختي سره پاکستان سره خبره کړې وای چې دا افغانان راوباسي، خیر ده خو په داسې وخت کې نه چې شپږو میاشتو اقل یو وخت خو ورکول شي. دا اوس که افغانان که اقتصادي مشکلات لري هغه په خپل ځای، خو په یخ هوا کې داسې هوا ته تک چې هلته منفي شل درجې پنځلس درجې هوا وي ماشومانو سره بد رویه دا اوس رامنځته کېدای شي. یا دلته په کیمپونو کې چې کوم افغانانه چې هغوی کې مېرمنې وي ماشومان وي که هغوی سره بد رویه کېږي نو دا پاکستان لپاره هم زه فکر کوم په اوسني حالاتو کې خودی دا فکر کوي چې موږ یو کامیابه پرېکړه کړې ده. خو که په اوږده موده کې وګورو پاکستان لپاره په افغانستان کې دوی مکمل ډول د خلکو سره چې کوم دی رابطې وي هغه هم د لاسه ورکوي. حکومتونو رابطې کله هم ښې نه وي د دواړو حکومتونو ترمنځ په ټول د تاریخ کې. خو بیا هم په تېرو شلو یا پنځه کلونو کې چې افغان کډوال پاکستان ته راغلو نو بیا یو ډول د پاکستان په اړه باندې ډېرو خلکو مثبت نظر شو. تاسو وکړو چې کله طالبانو حکومت ړنګ شو ولکه افغانان بیا هم پاکستان ته راغلو چې د دې ځینې خارج ته ولاړو ځینې اوس هم پاتې بیا هم د پاکستان په اړه د خلکو نظر وو چې افغانستان کې یو منفي تغیرات راځي یا جګړه راځي یا ناورین راځي بیا هم پاکستان افغانانو ته لاره خلاصوي. خو زه فکر کوم دا اوسنی عکس العمل چې کړی دا ډېر توند عکس العمل ده او دا د شک نه چې افغانان به ډېر نقصان وکړي. خو پاکستان په اړه باندې د افغانانو عکس العمل په افغانستان کې دننه پاکستان په اړه باندې د خلکو فکر به هغه بیخي د دښمنۍ تر حده واوړي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راشما که وخت پات شو اوریدونکو سره د سلام ستړي مشي.
وعلیکم السلام خوري کې زما سلامونه قبول
مننه
سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه تاسو سلام علیکم سلام ستړي مشي قری صاحب لتاسي اورو لند ساسيمه ته خو حتمن کډوال نه دي درغلي او غي طرف ته کېده شي ډېر څوک نه وي درغلي خو په ټوله کې لند ساسي نظر اورو
زموږ سیمه ته کني راغلي خوره کې کبلدا کې هم زموږ وطن دی که مې هم زموږ وطن دی او کله چې یو ځان هم زموږ وطن دی که ننګرهار هم زموږ وطن دی افغانستان روح بدن دی د افغانستان خلک چې اته اړ یو زوري دلته یو ځان ته زوريش خبر دا چې د لړ نظر خدا شي دی چې دوی وایي موږ سلويش کاله د افغانانو ملما پالنه کړی ده په دې سلويش کاله کې دوی زموږ مهاجرت په خاطر باندې صاحب د اتم سو مونږ کداسي چې دوی دا سرویس کاره د خدای لپاره یا د همدردی لپاره زموږ پالنه کړي نو نن افغانان دغه مجبور دي نن یې ولې پالنه نه کوي. خبره دا سره چې پر دې ځان زلن نظر ورکوم یو خدای دی چې موږ پر جهان باندې درې حق لرو دغه پاکستان باندې هم لرو پر ټول جهان پر ټول جهان باندې د بشر حق لرو او پر پاکستان باندې هم د مسلمانۍ حق لرو هم د همسایتو حق لرو. نو کوم چې کم امسایه چې امسایه به عزت کوي دا د خپل به عزت دي د دوی علما باید راپورته شي د دوی ملت باید راپورته شي د افغانانو سلام درځي وي کی افغانان کنن به عزت دي وګر چې زهیر دي اقتصاد نه لري بیکاری ده نن افغانان هر طرف ته منګولي لګي نن افغانان چې دا خوار اوړي په دغه افغانانو کې دای خلک څه چې نمزه کلري نه سرپناه لري هیڅ شی نه لري چې پاکستان ته تللي دا هغه وخت را په دې خوا نمزه کلري چې دلته راشي هیڅ شی نه لري. ها سیدي مسؤل نظام بر څور سره وکی ولیکن د دې نظام د مسؤل نظام هم دا په وسنه ده چې د دې مهاجرینو غم وخوري. په هر صورت ما پر جهان باندې دا شغ دی چې دغه افغانان دغه بی عزتي وساتي د پاکستان سره دی خبرو تر وړاندې شي او پاکستان سره دی په تفاهم ورسیږي تر څو چې افغانان دغه شی میووزي بیا مېده مرحله وار کراوړي دا افغانان خپل کور دی ار سره خپل کور ته راځي.
مدنه کور ودان قری صاحب چې اړیکه مونیولې و او خپل نظر مو سره شریک کړ اوس به هم په پاکستان کې وبلي افغان کډوالې ته ورشو تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي.
خیر دی نسب سفر ته جانې تاسو سره مې
مدنه کور ودان فرزانه جانې تاسو سره ته وایي هغه افغان کډوال چې لا په پاکستان کې پاتې دي ته ټول لوی اندېښنې څه ده؟
نو تر ټولو لوی اندېښنې دا ده چې دا دلته کور نشته دی او مالونه نشته دی نو هغه د سپیشر نوښته دي نه خپل مال وړلای شي او کورونه خاصن ترې پاتې دي سراینه زاینه
پوس وخت کې تاسو
چې او ماشومان ته کوم امتحانونه نه دي ورکړي نو هغه هم داسې پیشر نوښته پاتې دي.
دا اوس وخت کې فرزانه جانې اوس وخت کې چې تاسو یاستې قانوني اسناد لري د اوسېدو کنه تاسو به راځي؟
نو ما خو کوم کارونه چې راکړه هغه سره شته دی خو دوی هم دا خبره ته وسر نیولې چې د دې وخت پوره دی د کارونه وخت تیر شوی دی نو هغه کارونه شته دی مرسته
د خپل ځان په اړه درته وایي فرزانه جانې حتمن تاسو به یا مکتب کې یاست یا په پانتون ته ځئ خپل څومره اندېښنه لرې چې راشي افغانستان ته او دلته مکتبونه بندي پانتونونه بندي د خپل اندېښنې په اړه درته وایي؟
نو خپل مې اندېښنه ده دلته خو موږ ته هېڅ حق نه دی ملاو سي موږ څه تعلیم کړی دی هغه زموږ په خپل د کوشش د وجې کړی دی موږ ته پاکستان نه داسې حق راکړی چې داسې تعلیم یې راکړی یا داسې صحت یې راکړی خو موږ دومره ژوند چې دلته کولی شو موږ افغانستان کې کولی شو خو زموږ حکومت نه دی هغه دې موږ ته غېږه خلاص کړي موږ تعلیمونه دې راته سکولونه دې راته خلاص کړي مکتبونه نو موږ به په خوشحالۍ باندې ترسو
مندنه کور ودان فرزانه جانې ژوندې اوسي چې را سره خبرې دی وکړي یوسف زای صاحب کته ست راشم زیاتره افغان کډوال هم دغه ګیله کوي چې دوی دلته راشي حکومت هغه ځوانانو ته یا هغه کسانو ته چې لا په افغانستان کې د کار زمينه نه ده برابر کړې دوی خپل به پخونه دی ولاړ دا چې نور پسې راځي لکه څنګه چې دی خور کې ګیله وکړه یا مکتبونه نشته پانتونونه نشته ځوانان ته د کار زمينه نشته په دغه برخه کې دغه موضوع څومره هغه د کډوالو سازمانونو ته ورګرځي په ټوله کې نړۍ ته ورګرځي چې په دغه برخه کې په طالبانو فشار واچي یا د پاکستان په حکومت فشار واچي تر څو د اقل په دغه برخه کې یو تغییر راشي اوس خو افغانان راضي خو تغییر څنګه راتللی شي چې دغه خلک په افغانستان کې خو ژوند ولري
زما په خیال نړیوال سازمانونه هغه غوانان چې په افغانستان کې دننه یې د نجونو د مکاتبو مسله اوس پورې حل شوې نه ده د 10 میلیونه د افغانستان نفوس ته په هغوی کې ظاهره خبره ده نیم نفوس یې مېرمنې دي د هغوی مسایل حل شوي نه دي او دغه افغان کډوالو پر اتک سره به په افغانستان کې بیکاري نور هم زیاته شي د مېرمنو د تعلیمي مراکزونه د باندې پاتې کېدلو یعنی تناسب نور هم زیات شي او ډېرې هغه نجونې چې دلته دي ځینې ځینو کې شخصي یا د افغان کډوالو په مهاجر کیمپونو کې تر یو حده پورې مکاتبو ته ځي شپږم سیمه پورته ځي هغوی به بې تعلیمه پاتې شي نو زما په خیال د مهاجرت څلوېښت کاله مهاجرت ختمول بیا یو نوی ژوند پیل کول دا ته بند یوازې د نجونو دپاره نه د هلکانو دپاره خپل ملګری د لاس ورکول خپل ماحول د لاس ورکول یو نوی ازمکی یو نوی زیته تل لا غلطه بیا لا د موسم سره نیولې له خلکو سره له ازمکی سره له بازار سره له مارکیټ سره له کلی سره آشنا کېدل دا یو ډیره وګده پروسه ده او دا په مجموع کې یعنی په ټولو باندې منفی اغېز هم لرلی شي او مشکلات هم ورته زیاتول شي زه خپل دا فکر کوم چې ډیر افغانان چې اوس بیرته ځي ځوانان به ممکن په دې هڅه کې چې افغانستان وتښتي یا ورانته ولاړ شي یا اروپا ته مخه کی او نړیوال سازمانونه څنګه چې ما مخکې ویل دي مکمل ډول د افغان کډوالو د دې د حکومتو په ساتلو کې په مکمل ډول ناکام شوی دي کاغه پاکستان کې نوسیارې دادي دي یا نړیوال ټولنه ده هغه په هغه اندازه چې دوی باید د افغانانو دفاع کړی وای او دوی لپاره یو مناسب وخت اخیستی وای هغه ونه کړو په متاسفانه په تیر شلو کلونو کې افغانانو هم پاکستان کې پراته وي هم به غوري وکړه او د افغان تیر شل کلونو کې جمهوریت حکومت وختونو کې هغه حکومتونو هم باید دا د پبدې هیواد کې د افغانانو ساتل په ډیر اساس موضوع وي هغه باید خپل وخت کې دا درته ستانه کړی وای خو به هرحال اوس موږ تل شي چې افغان طالبان حکومت یو هدف وړي خو دې کوشش کوي چې دوی د لپاره تنظیمات وکړي خو د خلکو راتګ تعداد دومره ډیر زیات چې ناممکن ده چې د ټولو ته ورسیږي ځینې ورونه به ما مخکې واورېدو چې کوشش کرایې زیاتې شوی د کورونو ظاهر خبره ده حکومت د کورونو په کرایې باندې کنټرول نه لري نه په افغانستان کې دومره ډیر کورونه شته چې دا ټول خلک دې پکې وسیږي او حتی دا چې کورونه هم شته د زر افغاني باندې څو کور ورکي هغه بیا د هغه د کرایې وسهم نه لري خو اکثره افغانان کوشش کوي چې خپل باندې ته ولاړ شي خپلوانو سره وسیږي نو زه فکر کوم چې دا افغانان بل اخر ټول وستل کیږي متاسفانه اوس اکثره هغه افغانان دي چې دا چکاډونه سره شته دي پاکستان مخکې ما ویل چې ماحول داسې جوړ کو یو فضا داسې جوړ کړه چې افغانو بس یعنی په اسلام آباد کې ډیر افغانان د کورونو کرایې ورکړي د کورونو مالکان د دې وروجه چې پاکستان حکومت ورته ویل دي چې تاسو به کورونه ورکړي هغه مجبور شي چې کورونه یو باسي همداسې یو کورز پیجن مستلويخ کال په یو پورته وشدلې ده خو کور مالک یې وسله کور وباسي او افغانستان ته
روان دي نه یوسف زای صاحب چې وخت پای ته ورسید ډیر مننه له تاسو ټول اوریدونکو هم تر بل خبرونې خې چار
زادم دای تر مرګی بیگران کم دای سیرا ویا لا بیگران کم دای سیرا razi bigran kam dai chi razi nimash pa ka wal veda dasta shrangai daya me waya dasta shrangai da me la dasta shrangai da the work today the night.